روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريده سيال پکې ساسي کوربنه يم. دا رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. دا رواداری سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د رواداری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی رانغاړي، او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د رواداری سازمان په راپور کې راغلی و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلی دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغه ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپو سلاودین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوږې میل او د پوهنتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پیل کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته راغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو ته په پیل کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام تاسو درنو
ملمنو ته، سلام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ساده، ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې دا هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي او ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته، او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معارض دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی، او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی او خیال. شکر.
ډاکټر صاحب قدم راته وای یادمونه مکتوم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوې دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی کله دوی نه علاوه دوی هم بل څلري
او د پیښه څنګه وایلی شم خلک چې دا خبره کوي له سره په قانون او قانون مندي باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق وکړی دی. اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. درېیم اجماع تمرم اختیار چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوانه اجتهاد شوی دی، فتاوا ورکړ شوی دی او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري. تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بلسها او فرقې دي. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي، هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د دې د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وشي. متاسفانه داسې مدون کتاب، داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې د هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم، زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي، څو ورځې مې څارنوال ساتي، څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم، زما حق څه شی دی او متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې نه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم، دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانین معلق، اما بادر د با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونی د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدل، داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي، دوه ورځو کې، په درې هفتو کې اعلانوي، چې په دوه کالو کې اعلانونه کوي. تیر قوانین په استثنا د هغه قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار وړ اوس لا قانوني حالت دی، او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراده ول سره په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دوی څه ویلي. ما سمې چې مثال ورکړه، ډیرو مواردو کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوي چې دلته او هلته وجود لري باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت لپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله، اخلاقي نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لوسوی ولري، تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداري کې د لوسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومی کدشته اشاره نه دیر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب قدم راته وای ځینی جزاګان چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیری جزاګان چې په دیروستي او کې دوی ډیره تطبیق هم کړي په خلکو باندې د دوری او حل دي. دغه ډول جزاګان چې دوی خلکو ته ورکړي ادا بیا په کوم اساس باندې دوی راخېستې دي؟
حدودي جزاګان په داسې قوانینو باندې مهار شوې دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی الحدود تسقط بالشبهات. دودی جزاګانې په وال شدن په راتلو د شبهو کې طاقتي څرنده حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي، متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبر ده. مثال راوړم، زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدی ورکی لکه چې د رانجو لرګه پر انجدامي کې فیصله استعمالی. نو ته ماته وخیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقل او بالغ او غیر فاسق او انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا لسره د اثبات لپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی. اما اول وجود لري دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دې چې د یو خوا د اثبات لپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد هم رانول مباشرتا د اتیا عمري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تطبیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ووې وهه ووې ټکوه په حضور باندې اقرار بې پدې نه وکړه، الله صلح عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي. د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره
مننه مننه کورودان ډاکټر سیب، تاسو ته بیرته راګرځو. ور به شو د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل ته. اوګې جانې تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلې. د ډاکټر سیب خبرې مو واورېدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوسمهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی. څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهېږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې میرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بیا عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چر لوندې کتی شي او هر کوم اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یو ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره هغه دپاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په اخ کې شوې ده. په سارۍ توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې میرمنې نشته او میرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه هلته څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي دا غوښتنې د پاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی. یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي محدودیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې میل د میرمنو ستونزې اغلی میل دلته راته په افغاني ټولنه کې تاسې په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چیرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره تر دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دې لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته، خپل شعور ته به رسېدلو، هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لاسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور بندې کېده او بس هغه به منع که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په زار به سوځو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسی قضیې لرو چې ښځې لارې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولې دی، ځان یې له منځه وړې دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړل شوی دی.
ډېرې مننه. کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځم. غلې سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته وایي تاسو د حقوقو پانځي محصله میاستې او دا د اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پانتوني زده کړو کې هم دروازې وربند شوي دي او دوی راګرځول شوي دي، تاسو راته وایي ستاسو په باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پانتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصله په توګه د حقوقو محصله په توګه د بې عدالتۍ دا تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا سره د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې خلاصونه پرې بند وو. نو دا خو نه یو بې عدالتي ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه ټاکل شوي، کړنه موږ ته نه ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله یو کس یا یو محصل وي، که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر څه ته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدي چې قوانین دوی په مداونه دار چې ده دوی رچول کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کیږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواس اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به د هغې همدغه وي چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه په ښځو لپاره خدای چې دا همیشه مظلوم پاتې شوی دی، په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېرو دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ ټولنه خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. یا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، یا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته، نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. د دې د دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي، نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده، د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریه جانې، که دا راته ووایې، تاسې یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسې پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي، او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې یا له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي ندې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین دوی نه دي ایجاد کړي. دغه حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورته رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفصیل راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده. نه، په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلا زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د نو غټه خره زمونږه رسم رواج اصول دي، دې هغه ناوړي کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې یو خور پسېږي، خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده، خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده، خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي، تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دغسې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته موږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریه جانې کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسې ته راځم. تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلې چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي وي مني؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف نشته دا بس اوږد بحث ده اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا مبدي انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط صورت موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته اما دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس اوږد بحث دی اما په مجموع کې هماغه څه مو چې وویلي هغه تجربې نه چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود نه سره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لری شو یاست ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و بخی چې تاسو خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوې دي د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا د زما بحث نشي اخستلې په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د ژوندۍ کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو راوړي دي پرکمت مداون شې نه لري شخصي فتاوا دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم په تطبیقوم د لسره په دې خبره باندې نه کېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لساو فتواو دي لساو برخودونه دي لساو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خلا باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی ده تختیدل دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمې ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دې دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریخودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوی په نور نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکی افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرسته او مشورې ورکړي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخواله هغه انحرافات پتیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاد امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبرر نشي کېدلې دا چې دلته یا حال ته تخلف وو دلته یا حال ته تجاوز وو دا دې موجب نشي کېدلې چې اوس دې هم په دې تخلف کې دامه پیدا کی په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي
په ډیرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بیرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بیرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بیرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس په بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه عملي کیږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشي. اسلام دین آبادی دین دی، اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنیو شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګه باید حتمن قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده،
یعنی هغه شخصي فتاوا چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مدون کړئ شي. دا 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 پارلمانونه په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، دا هغه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. هغه څه چې په شپېتو کلونو کې د مصر د هیواد نمند مدني قوانین را ترجمه ک په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل، مدني قانون جوړ کړ، زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته ترجمه کړو. د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصي ده، تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي. دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې لوغا کړو، همدا سبا دې به اعلانو کې طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی هغه تطبیق ور دي. او دا تطبیق باندې دې په دولتداري سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه السلام علیکم. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ کلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې. هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده، بې عدالتي ده، د اسلام نه بې خبري ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچې ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړه ده، د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د طفل مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو، نو سره نه پیږي چې څه وایي. دې چې د ظاهر نظر دې په خپله عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وایي چې ما باندې کوي څومره زمستار نوادي کې توقيف دی. توقيف جرم جزاء نه ده، توقيف تدبیری عمل دی. درې شرایط چې راغلي چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی، مستندات تغیر نه کی، او په جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی. دا درې شرایط وجود نه لري. یو نفر حق نشته چې څوک مجرد اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمه باندې او څوک محکوم شي، دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کیږي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اصل پاکی ده نا پاکی باید ثابت شي. ما چې څوک ونیسي زه ثابت، ما ته ضرور نه دی چې زه ثابت کوم چې ما ګناه نه ده کړی. دا باید کارنوالی پولیس ثابت کی چې ما ګردا چې ما چپکا وها وها سمې چې لازم دی وکړي. اگر ابا نه اقرار کی داله سره عدالت نشته، او طالبان هم چې دا سره یې محاکم لوالي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیر تر وګرځو. اغلی یوګی کې تاسو ته راشم. ډاکټر صاحب سینډو ټکو ته اشاره وکړه، پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د مېرمنې په توګه چې د حقونو لپاره فعالیت کوي، دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړي توګه چې بي سواد دي په کورونو ناست دي او هیله مند دي چې لورګانې خونځي او تلار شي زده کړی وکړي، څه برداشت له اسلام کوي او آیا دوی هیله مند دي چې د اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت پکې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقي کنه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو خوږی چې د دې سره اسلام دی، مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې په افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دې کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دی ویل چې موږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخت د پاره امر ثانی هلته موږ ویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معارف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عذیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي، بیا پس راغه دا کار بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دی ویلي چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته شدي روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري، محفوظ وي او متضرر نه شي، او ځکه ټولنه داسې دواسې ده بې له دې چې دوی کار وکړي چې دغه ټولنه انساني جوړ کړي، یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. تر اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو، د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک شوتنفرېږي. دا یعنی هیڅ کله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه پیښې د اسلام په خلاف دي، دوی اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساتنه کوي، خو همداسې برداشت لري. دوی اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوی دی او آتش داری، او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي. اکثرا زی اورم او غیر دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري، دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطع دریس ښودلی دی، دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا موږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو د هغه ټولنې ځان نیروب وي ته آباد به کې او کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې. مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا هیڅ کله خپل نورمال حالت راتلای نشي. ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، دې باندې کار کېده. هغه وخت را تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو. دا وروسته وروسته خو بیا پکې کیفي لحاظ تغیرات راغه او خراب شو. وروسته وروسته د هغه په تابوت کې اوس میخونه ټک وهل شوي دي د تعلیم. حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي، که علم پوهه نه وي، دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي؟ او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه د کم دا د جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو. د عیسی کریم وشي د مېرمنو تعداد بېخي زیات دی. یعنې فکر کوم چې 60% یا 50% ته به موږ رسېږو، ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي. دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لارې نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بېکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته. دوی که تعلیم کړي، دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي. نو د ولګي د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي. څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي. موږ دته د اشتغال پیدا کوو، موږ دته تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنګ لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي. ډېر ده، ډېر زیات سخت ده، د دې تحمل، د دې زغم ټولو ته دردونکي دی. تېر بالکل خپل د هغه اصلو د بقا لاره ورکه ده.
مننه.
دوی نه هغه لودن ورک شوي دي.
مننه. کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم. کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم. سوریا جان تاسو ته راځم. تاسو محصله وې پانتون کې وې در زده کړې در باندې بندې شوې. دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې له زده کړو محرومې، د دې ملامتي پر طالبانو ورچي، د دوی پر نظامي ورچي، که د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي، ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې او هغه خپلو هیلو ته نسي رسېدلی؟ څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او د دوی دغه ادعاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي؟
مننه. دا اوس چې موږ په کور ناست یو، اسمان د دې ملامتي خو واقعا زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي، ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات، د دوی هغه شخصي غوښتنې چې دوی د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي. نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري، د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی. یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي، په ټولنه کې انصاف وغواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نه وي، نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي؟ نو داسې ده چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین، دا ټول سره یو بل سره تړلي، لازم ملزوم دی. نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته دوی راځي، یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې، به موږ ته د تعلیم دروازې به خلاصې یا حقوق به موږ ته بېرته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو، نه امیدواره. یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي، په کال موږ په کور کې ناست یو، په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې د مکتب، نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دوی داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه، یا هم د خپل حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي، یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلی کوي، نسلو نسلو پوری خزی ہونے شکاولے چاکول حقوق تلا سکتے ہیں او عدالت تلا سکتے پیدا کی نو کچے تدوی واقعین غواری چھے اسلام پلی کی پا خل طولانا کی پا وانی طولانا کی فتول بندی اسلام پلی کی نو دا قوانین اگا اسلام چرا کری دی اگا حقوق چھے اسلام منکتا کری دی نو خزی لپارا دی انجنو لپارا دی خزی لپارا دی سڑو لپارا دی مشمان لپارا پا طولانا کی دو سیدو لپارا دی تعلیم لپارا دی ہر شی لپارا اسلام دین والی شامل کامل دین دی دی لپارا چکو اسلام کی ہر یو سمتا فکر شوی دا ہر یو کرنی تا چدا یو قوانین یو کرن لارا ورطا تاکل شوی دا یو طول ورطا تاکل شوی دی نو کچی تا واقعا بی غوار اسلامی شریعت پا دیکوی پو خواد خلق کو ہم داگا یو خوشبینی ورطا دی فکر کولا چی کچی تا طالبان دا شی نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي خو متاسفانه متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده هغه یې هم بند کړی ده دوی مطلق وایي چې مطلق مونږ قوانین د اسلام تطبیقوو نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به مونږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده مونږ پرې نه پوهېږو خبر نہیں اسلام کی خبر ہے اسلام کی موجود خبر ہی تھی دروازے بند کری چمنگتا رہنمائیوں کی ہاں دروازے چمنگتا خل انصاف یا عدالت منگتا رکھے یا خل حقوق منگتا رکھے ہاں دروازے بند کری نمنگا پتی بندے نے پوری گئی چھ دا کھڑے نہیں کہیں دا خبر ہی چکے وقین دا اسلام شخصی غختنی پا مونگ بانی عملی کئی خپل شخصی خبری پا مونگ بانی عملی کئی نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم ماته پیدا کیږي یو مسئله ماته پیدا کیږي نو زه باور یم چې په نړۍ کې ټول خلک هم دغه یو سوال پیدا کیږي دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې خوده ده چې اسلام دین ډیر زیات سخت دی ډیر ظالم دی په ښځو باندې ډیر زیات ظلم کوي نو ښځو لپاره حقوق پکې نشته د نجونو لپاره حقوق پکې نشته سړین تر ډیر حده پورې چې دا په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپې نه شي ایستلی نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې دی یو بل شی معرفي کړی ده د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې غره ده هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هغه په دې کې خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چت لاندې مراولې نه د اسلام نوم بد کې نه هم د مسلمانانو نوم پټولل نه کې یا هم پټولل نه لري کې
مدنه کور ودان سره جانې ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم د تاسو ته راځم لکه څنګه چې سوریا جان یادونه وکړه از مارو سي پښتنه ده کچېری طالبان هم داسې د ماور کړی لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړی او پلی کوي هم ستاسې پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې پان باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي
مننه زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم زه د یو ملا په توګه چې عالی زده کړې مې په اسلام کې کړې دي تر ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي زه د یو حقوقدان په توګه عالی زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی طالب دی خبره باندې بزن پوکی چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی یو اجتهاد چې د حق سره برابرۍ دوا ثواب لري یو د اجتهاد بل د حق د رسیدو په پاک نیت کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثر مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی دا د دې مبارکي اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې دې مشروع وسی دا حکیمیت د ټوپک په زور راغلی دی مشروع نه دی ته چې مشروع نه ده خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي دا زمونږ لور نه ده. یو حق ده بل امتیاز، یو حق ده قانون ده بل اخلاقی نورمونه. ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوق د ورکول په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي، نه دا زما حق ده، دا تحصیل زما حق ده، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، د تمام مواردو کې زه څه شی نه وایم، نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت د سلهاو قدرونه لري، دا او زه په یو میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درې فرمانونه باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. هماغه سمې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لاغو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلق نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده، د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي. د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو مامور دی او شوبې شوې، ته رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسینو. نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه ده. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق لپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند د اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې لپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت کړی شي. متاسفانه
ډېره مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان ژوندۍ وسیله تاسو ټولو قدر منو ملمنو د دنیا او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی د خزو د حقوقو فعال او ګیمیل او د پانتون مسلې سره نه هم درنګل تاسو ټولو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې د موز معاملتي او کړه تر بل خبرونه خېچاره
اے وایم کول دی لګلې ډاکټر عاشق الله خانه لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې
یار چنار ګل سزر ته وایم پر اختیار شې مصیبت نه اور اغسته نه پوهېږم چې څه ور سره وکم
درنو ورېدونکو دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلوړانګي رادیو ډراما کې د آزادۍ رادیو له څپو مې راوي
د هیلوړانګ رادیو ډراما د آزادۍ رادیو په لندو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 9 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
Oh, Yeah.